السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د مازیګر 3 بجې شوې دي نن د ګل ورځ او د 2015 کال د ستمبر 18مه نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات تیار کړی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو 19 پروګرام د سولې پر لور هم لرو او ریدلې مهیروي خو لومړی زموږ د همکاري انیسا اجمل نه خبرونه وو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د نړۍ د مختلفو هیوادونو مشران د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په کلنۍ غونډه کې د برخې غوښتلو لپاره راغونډيږي د افغانستان په کندوز کې د حکومتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې شل وسلوال وژل شوي دي او د روس ولسمشر ویلي دي هیواد یې په شام کې د جنګي پوځیانو ځای پر ځای کولو لپاره دا مهال هیڅ پلان نه لري اوسته خبرونه تفصیل د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په ویایمې غونډه کې د برخې غوښتلو لپاره راغونډيږي د نړۍ یو سلو شپېته مشران په داسې حال کې په دغه کلنۍ غونډه کې برخه اخلي چې د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال بان کی مون په خبره د بحرانونو په وړاندې د امیدونو وخت دی د دغې غونډې مهمه موضوع به د شام د اغې جګړې د ختمولو لپاره هڅې وي چې پکې د 200,000 نه زیات کسان وژل شوي او په لکونه خلک بې کوره شوي دي ټاکل شوی وه چې د غونډې په لومړۍ ورځ به د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وینا کوي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون سره د کشمیر د مسئلې د هوارولو په موضوع خبرې کړې دي تیر ورځ په نیویارک کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره ملاقاتونه وکړ نواز شریف له بان کی مون سره د ملاقات نه پس خبریالانو ته وویل
د کشمیریانو نه به دا رای اخیستل کیږي چې آیا پاکستان سره شاملېږي که هند سره نو نن ښاغلي بان کی مون سره په دې موضوع ښه څرګنده خبرې وشوې او ورته مې وویل چې په دې تاسو عمل درآمد وکړئ ځکه چې دا د ملګرو ملتونو د سیکیورټي کونسل قرارداد دی او تاسو له پکار دي چې د دې قرارداد د عملي کولو فکر وکړئ
بلخوا له جان کیری سره د ملاقات وروسته د امریکا یو چارواکي رسنو ته ویلي دي چې په دې ملاقات کې د دواړو مشرانو ترمنځ په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد د روانې جګړې د امن او ثبات او د دواړو هیوادونو د تعلقاتو په اړه خبرې وشوې د پاکستان د مذهبي چارو وزیر وایي چې تېره اونۍ په مینا کې د ټیل ماټیل په نتیجه کې د مړو شوو پاکستاني حاجیانو شمیره شپږ دېرشو ته رسېدلې ده د مشال ریډیو خبریاله وایي د مذهبي چارو وزیر د پاکستان سرکاري ټلویزیون سره په خبرو کې نن وویل چې په دغه پیښه کې 15 کسان زخمیان شوي دي او شاوخوا 50 لا درک دي بلخوا په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې په وژل شوو حاجیانو کې د 500 تعلق د خیبر پختونخوا له بېلابېلو سیمو سره دی تېره اونۍ په مینا کې د ټیل ماټیل په نتیجه کې د 200 نه زیات حاجیان وژل شوي وو د افغانستان په کندوز کې د حکومتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته روانه ده او د ځایي پولیسو په وینا شل وسلوال طالبان یې وژلي دي په کندوز ښار کې د مشال ریډیو د خبریال په وینا جګړه نن د شپې شاوخوا 3 بجې هغه وخت پیل شوه چې ګڼ شمیر وسلوالو طالبانو په کندوز ښار برید وکړ د خبریال په وینا وسلوالو سم په استوګن ځایونو کې پټ دي او په وقفې سره د ډسو آوازونه اورېدل کیږي د کندوز د پولیسو د بیان سید سرور حسینی په وینا په جګړه کې شل وسلوال طالبان وشلي دي او 5 امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي د پولیسو د ویان په وینا حکومتي ځواکونه نشي کولی چې د حمله کوونکو پر ضد درنه وسله یا هوایي ځواک وکاروي ځکه چې وسلوال په کورونو کې پټ شوي دي د طالبانو ویان بیا ویلي دي چې په کندوز ښار کې 100 پوستې نیولې دي او افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده په پکتیکا ولایت کې پرون ماښام د والیبال د لوبې پر مهال په یوه چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیره 12 ته رسېدلې ده د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابري نن مشال ریډیو ته وویل چې د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د چاودنې سباندې 1.5 نور کسان زخمیان کړي هم دي ویل کېږي چې بم په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو په پکتیکا کې نږدې یو کال مخکې هم د والیبال د لوبې پر مهال یوه درنه چاودنه شوې وه او په کې شاوخوا 50 کسان وژل شوي وو افغان طالبانو په برید کې لاس لري عزت کړی دی ویلي دي چې دوی په ولسی وګړو بریدونه نه کوي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د روس لسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی هیواد یې دا مهال هیڅ پلان نه لري چې په شام کې جنگي سرتیری ځای پر ځای کړي. البته د شام حکومت سره به خپل ملاتړ جاری وساتي. د روس مشرانو پر امریکا سخت نیوکې کړي چې د شام یاغیانو سره پوځي مرستې کوي. وایي چې دا هر څه نه یوازې غیر قانوني دي بلکې د دې به نقصانات هم وي. ولسمشر پوتین دا خبرې له ولسمشر اوباما سره د ملاقات نه وړاندې د ستمبر په 28 کړي دي. په شام کې د روسي پوځیانو د موجودګۍ خبرونو واشنگتن اندېښمن کړی دی. خو بیا ولسمشر پوتین او نورو چارواکو ویلي دي چې روس یوازې د داعش پر ضد د جګړې لپاره د ولسمشر بشار الاسد له پوځ سره د وسلو او روزنې په برخه کې ملاتړ کوي. د فرانس چارواکو ویلي دي چې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش پر ضد هوایي حملې پیل کړې دي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په وینا کې ویل شپږو جنگي جټ الوتکو په شام کې د دغې ډلې د روزنې پر یو کیمپ بمباري وکړه او ویجاړې کړه. اولاند په راتلونکو نو کې د درنو حملو خبرداری هم ورکړه. پرون له دې مخکې د فرانس وزیر اعظم هم خبریالانو ته ویلي چې فرانس د ځان د دفاع لپاره دا اقدامات پورته کړي دي او په شام کې د داعش هغه مرکزونه په نښه کړي دي چې پکې په فرانس کې د برید لپاره روسنه ورکول کېده. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي په واک کې د بشار الاسد د پاتې کېدو په برخه کې د مغربي هیوادونو نظر پراخ شوی دی. روحانی پرون د امریکا له ټلویزیوني چینل سی این این سره په مرکه کې ویل دی فکر کوي اوس ټولو دا منلي چې روس بخنه غواړم چې ولسمشر اسد باید په واک کې پاتې شي نو داسې به دوی د ترهګرو پر ضد جګړه وکړی شي. ولسمشر اسد چې ایران او روسیې ملاتړ کوي د مغربي هیوادونو لخوا دې غوښتنې سره مخامخ دی چې د شام د جګړې پر مهال باید له واکه لاس واخلي. او همدې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار رابع اکرم خان درته د کرنسو بیې او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.85 روپۍ او په 1.68 روپۍ. یو ریال په 19 روپۍ او په 19.45 روپۍ. یو درهم په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.08 روپۍ او په 1.02 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 222 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 240 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کوئټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2 او کم نه کم 40، بنو کې 1.5 او 40 او په کوئټه کې 19 وي.
تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واورئ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې د شام او افغانستان د حالاتو په شمول په یو شمیر مهمو مسلو خبرې شوې.
خو دا ضرور ده چې مختلف عالمی قوتونه راشي او چې کوم لیډران دي هغه خپل سوچ فکر او پالیسیو یو اعلان وکړي چې موږ دا کول غواړو.
په سعودي عرب کې د مینا په پیښه کې د خیبر پښتونخوا 15 حاجیان مړه شوي دي. نن د حاجیانو لومړی جاز پېښور ته رارسي. د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک وایي پولیټیکل انتظامیه ترې په بیلابیلو بانو پیسې اخلي.
پولیټیکل دا سیوری دشي چې روغړی ده دغه دا مسله بیا جوړه کړې خو په لایا نه مهاجرات ته د امیر در بدرۍ ته نه کسي دا امیر نه 15,000 روپۍ پرې پر ګاډي وخلي ده.
او د سولې پر لور 19 پروګرام هم لرو.
لیکن زما د نظره خپله دا هنر دا خپله یو غټه جګړه ده خپل د حق دپاره. مثلا هنر څه ته ډېر ژر کولی شي خپل حالات بیان کړي.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. په امریکا کې د ملګرو ملتونو د عمومي سملې په سنډه کې د نړۍ مشرانو د امنیت، اقتصادي پرمختیا او د تراګرۍ پر ضد د جګړې په موضوع خبرې کړې دي. زموږ همکار نسیم شفق هم په نیویارک کې دی. د هغه سره زموږ همکار شاهین بونیری خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د نړۍ د مشرانو په دغه غونډه کې د پاکستان او افغانستان په موضوع څه خبرې شوې دي. نوموړی وایي
پرون افغانستان، امریکا او چین ترمنز درې اړخیزه غونډه وسوه چې په هغې کې د پاکستان لخوا سرتاج عزیز د پاکستان د صدر اعظم هغه کوم امنیتي سلاحکار چې دی هغه هم پکې برخه اخیستې وه، د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم پکې برخه اخیستې وه، او د سیمې او د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو استازو هم پکې ګډون کړی و. په دې کې امریکې غږ وکړ په چین باندې چې د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره او د اقتصادي پیاوړتیا لپاره ګام واخلي او میدان ته ودانګي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وویل چې چین دا ظرفیت او توانایی لري چې په سیمه کې اقتصادي بدلون راولي او امنیت په خوالي کې رغنده برخه واخلي او په سیمه کې د ترانزیت او سوداګرۍ دغه کومه کچه چې ده دا نور هم پراخه کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر هغه هم ژمنه وکړله چې چین علاقه لري چې په سیمه کې کار وکړي، په تیره په افغانستان کې دغه اقتصادي وده راولي او امنیت په موضوع کې، په نورو مسایلو کې چې هغه د انکشاف او پراختیا موضوع ده او بیلابیل مسایل دي په دې کې ونډه ولري.
شفق صاحب، افغانستان کې چې دا د امن کومه پروسه ده، کومې خبرې شوې وې سمو د وړاندې هغه بیا ودرېدې، بیا نوې نورې خبرې پکې رالی، افغانستان کې د امن په اړه باندې مشرانو تازه څرګندونې کړې دي؟ یعنی څه پلان، څه ستراتیجي چې دغه تبا د امن د ستونزو څنګه هواري کی؟
پرون په درې اړخیزه غونډه د چین، امریکا او افغانستان کې هم د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په زغرده وویل چې په افغانستان او په سیمه کې امنیتي ستونزې ډېرې دي او باید د دې د ښه کولو لپاره او د تروریزم د مخنیوي او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې باید پیاوړي اقدامات وسي. عبدالله عبدالله وویل چې پاکستان په دې برخه کې باید اوچت ګامونه واخلي، ځکه تر دې پخوا هم افغان چارواکو ویلي دي چې د افغانستان د دولت د مخالفینو مرکزونه چې دي د تمویل او د تجهیز هغه په د افغانستان څخه بهر چې د هغوی اشاره پاکستان ته یالته وي. نو ښاغلی عبدالله په څرګنده او په واضح ټکو کې غوښتنه وکړه چې پاکستان باید په دې برخه کې ګامونه واخلي، او د پاکستان د صدر اعظم امنیتي مشاور سرتاج عزیز پرون دلته په یو غونډه کې ویلي دي چې پاکستان دې ته حاضر دی چې د افغانستان کې حکومت د سولې پروسه ده په هغه کې دغه په چټکولو کې او دغه په پیلولو کې نقش او رول ولوبوي، ځکه چې دغه په خبره په افغانستان کې کوم ثبات او امنیت دی هغه د پاکستان امنیت هم ګڼل کیږي.
هم په دې اړه راځو یوې بلې مرکې ته. زموږ همکار مجید بابر د ملګرو ملتونو د غونډې او د دې د ایجنډې په اړه په نیویارک کې د خبریال جهانگیر خټک سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې د غونډې مهم موضوعات څه دي. نوموړی وایي
چې کله هم داسې غونډه شوې ده د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی، نو هغه کې همیشه د پاره چې کوم لوی عالمي مسایل دي په هغو باندې زیات نظری د خلکو مشرقی وسطا مسله چې کوم دی هغه ډېره زیاته اهمیت لري د وخت په خصوصي توګه سوریا کې چې کومه خانه جنگی روانه ده او بیا داعش چې کوم یو قوت ورځ تر ورځه زیاتېږي، نو هغه کمولو دپاره یو نوی کوششونه شروع شوي دي چې کوم در لاندې داسې رپورټونه مخې ته راځي چې په غربي هیوادونه چې کوم کې برطانیا او فرانس هم شامل دي هغوی د طرفه یو داسې کوشش شروع دی چې کوم در لاندې د سوریا د خانه جنگی یو سیاسي حل راوباسلی شي.
خټک صاحب، آیا په دغه غونډه کې د افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه باندې کومې خبرې یا کوم څه حل دلشته؟
ګوري، همیشه لپاره افغانستان خو چې هر کله داسې غونډې شوې دي نو افغانستان همیشه یو اهم موضوع پاتې شوی دی او دا ځل هم دا ډېر اهم موضوع دی. خو په دې باره کې یقیني توګه باندې چې کوم رسمي خبرې اترې دي یا رسمي بیانات دي هغه خو ما ته ښکاري، خو ما ته داسې سنجیده کوششونه چې کوم در لاندې مختلف عالمی قوتونه یو دی شي او دا کوشش وکړي چې هلته کې داسې لارې روزي، نو هغه ما ته کم از کم د جنرال اسمبلی په پلیټ فارم باندې ما ته فی الحال نه ښکاري. دلته کې چې څومره عالمی لیډران دي هغه راشي او خپل سیاسي یا پالیسي بیانات ورکوي هغه تر نتیجه ډیر کم داسې شوي دي چې مسایل حل شوي، خو دا ضرور ده چې مختلف عالمی قوتونه راشي او چې کوم لیډران دي هغه خپل سوچ فکر او پالیسیو یو اعلان وکړي چې موږ دا کول غواړو.
آیا د پاکستان او د هند ترمنځ په دې تیرو ورځو کې چې کوم فشار او کوم کړکیچ رامنځته شوی نو په دغه جنرال اسمبلی کې یا د دې په ترڅ کې د پاکستان او د هند مشرانو ترمنځ کومې خبرې روانې دي یا کیږي به؟
اول خو دا ده چې د پاکستان او د هند صدر اعظمو ترمنځ څه ملاقات تړل شوی نه دی او نه د دې داسې امکان د وخت ښکاري. نریندر مودی چې کوم د هند صدر اعظم دی هغه د وخت سان فرانسیسکو ته تللی دی نو هغه خو نیویارک کې موجود هم نه دی ګرچې په شروع ورځ کې دواړه یو هوټل کې موجود دی چې کوم دی کې ښاغلی نواز شریف پاتې کېږي مکه هوټل کې نریندر مودی هم وو هغه بیا سان فرانسیسکو ته لاړلو او خبرونه داسې دي چې هغه بیا نیویارک ته نه راځي بلکې دا هم خبرونه دي چې هغه به د جنرال اسمبلی سره خطاب هم نه کوي. خبرونه مخې ته راځي هغه دا دي او عام رایم دا ده چې چونکه پاکستان دا اعلان کړی وو چې ښاغلی نواز شریف به په خپل تقریر کې د کشمیر په حواله سره څه بیان ورکوي او هند طرفه هم دا خبره ډېره واضح کړل شوې ده چې که پاکستان د طرفه کشمیر باندې خبره وشوله نو هند به هم د هغې یو جواب ورکوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
اوریدونکو راځو یوې بلې موضوع ته. د کندوز چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په روان نښته کې شل وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دې ولایت والي ویان عبدالودود واحدي مشال ریډیو ته ویلي چې په دغه جګړه کې افغان پولیسو او ملکي وګړو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده خو د دقیق شمیرې په اړه یې لاس نه دی ویلي. برخوا د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو د ښار ځینې برخې هم نیولې دي او دغه جګړه لا هم روانه ده. مونږ کوشش کوو په دې اړه د خپل خبریال اجمل آریان سره خبرې وکړو. دا وخت هغوی د ټلیفون په لیکه دی خو زمونږه تکنیکي همکار وایي چې د هغوی لاین کټ شوی دی. مونږ به کوشش کوو چې د هغوی سره بیا خبرې وکړو. راځو یوې بلې موضوع ته. د پاکستان د مذهبي امورو وزارت په خبره د مینا په پیښه کې د پاکستان شپږ دېرش حاجیان مړه شوي دي او پنځه اتیا لا درک حاجیانو لټون روان دي. ته دا هم وویل چې د جوبل شوو د علاج په سعودي عرب کې روان دی او د علاج نه پس په دغه پاکستان ته لیږل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د رابعه اکرم خان نه.
د پاکستان د مذهبي امور وزارت په وینا چې د مینا په سانحه کې د مړه شوو پاکستاني حاجیانو شمیر شپږ دېرش ته رسېدلی او پنځه دېرش جوبل شوي دي. د مړه شوو حاجیانو تعلق خیبر پختونخوا، قبایلي سیمو، سند، بلوچستان، پنجاب او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر سره دي. د مذهبي امورو د وزارت وزیر سردار محمد یوسف د پاکستان سرکاري ټي وي سره په خبرو کې ویلي دي چې پنځه اتیا پاکستاني حاجیان اوس هم لادرکه دي او د دې د لټون لپاره د پاکستاني چارواکو هلې ځلې روانې دي. دا هم ویلي دي چې د جوبل شوو حاجیانو په مختلف هسپتالونو کې علاج روان دی او د علاج نه پس دوی پاکستان ته لیږل کیږي. دی وایي چې څومره زر ممکنه کیدی شي صحیح معلومات ترلاسه کیږي. په لادرکه کسانو کې دوه سوه یو اویا میلاو شوي دي او زموږ د معلوماتو تر مخه تقریبا شپږ دېرش خلک شهیدان شوي دي او پنځه دېرش جوبل دي. د دې جوبل شوو حاجیانو علاج به روان وي او په صحیح طریقه به د دې د واپسې انتظام هم کیږي. د مذهبي امور وزیر په وینا چې د حج د پالیسۍ مطابق کم حاجیان چې د حج دوران مړه شوي وي نو د هغې د خپل خپلوانو سره رابطې نه پس هغوی هم سعودي عرب کې ښه خبل کیږي. د دې ترڅنګ د مذهبي امور وزارت د مینا پیښې په اړه د وزیر اعظم نواز شریف په هدایاتو یو هیلپ لاین هم جوړ کړی دی کوم چې د حاجیانو خپل خپلوانو ته معلومات ورکوي. بلخوا د مینا په سانحه کې د لادرکه شوو حاجیانو کورنو د پاکستان صدر ممنون حسین نه د مدد اپیل کړی دی. د پاکستان صدر ممنون حسین له اړخه خارجه چارو وزارت سعودي عرب کې پاکستاني سفارتخانې او حج مشن ته خپل کوششونه د زیاتولو هدایت شوی دی.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو شپږ سوه یوویشت، لنډو څپو دوه زره یو سل دیرش، پنځه زره درې سوه شپېته، پنځه زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اورېدلی سئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. د ایران ستر مذهبي مشر د سعودي عرب له چارواکو غوښتنه کړې چې د حج په مراسمو کې د خلکو په ټیل ماټیل کې د سلګونو کسانو د مرګ ژوبلې له کبله بخښنه وغواړي. خو د سعودي عرب یو چارواکي ویلي ایران له وروستۍ پیښې سره سیاسي چلند کوي. په دې اړه نور تفصیل د سالم احمد سالین اورو.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای ویلي سعودي عربستان باید د حج د مراسمو پر مهال په وروستي ټیل ماټیل کې د سلګونو کسانو د وژل کېدو له کبله بخښنه وغواړي. د سعودي عربستان چارواکي وایي د پنجشنبې ورځې په پیښه کې 798 کسان مړه سوي او تر 900 زیات نور ټپیان سوي دي. تهران وایي په مړو کې 144 تنه ایرانیان هم شامل دي. خامنه ای ویلي دغه پیښه باید هیره نسي او ملتونه به په جدي ډول خپل فشار ته ادامه ورکړي. د پخپلو خبرو کې چې ایرنا خبري اژانس راخیستې زیاته کړې، سعودي عربستان باید پړه ومني دغه راز له مسلمانانو او د قربانیانو له کورنیو څخه بخښنه وغواړي. خامنه ای زیاته کړې له اسلامي نړۍ سره زیاتې پوښتنې سته، تر زرو د زیاتو کسانو مرګ کومه وړه مسئله نه ده. تر دې یوه ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو په مقر کې د خلکو په ټیل ماټیل کې د حاجانو د مرګ ژوبلې په اړه د څېړنو غوښتنه وکړه او د ایران لوی څارنوال ابراهیم رئیسی وویل ایران به په نړیوالو محکمو او سازمانونو کې د دې جنایت له کبله د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ د غړو د محاکمې هڅه وکړي. بلخوا د ایران د کلتور وزیر علي جنتی د ایران د یوه هیئت مشري کوي چې سعودي عربستان ته روان دی څو په وروستي ټیل ماټیل کې د مړو د انتقال دغه راز د ټپیانو او ورکو کسانو د لټون د مسئلې څارنه وکړي. ایرنا خبري اژانس راپور ورکړی چې دغه هیئت لا هم د سعودي عربستان لخوا ویزې نه دي ورکول سوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د ایران چارواکي تورن کړل چې له دې وروستي غمیز سره سیاسي چلند کوي. اخوا د سعودي عربستان مشر مفتي شیخ عبدالعزیز بن عبدالله ال شیخ د سعودي چارواکو دفاع وکړه. وی ویل د ټیل ماټیل وروستۍ پیښه د انسانانو له کنټروله بهر وه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، پرون د اتوار ورځې ناوخته د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د والیبال په یو لوبغالي کې چاودنه شوې چې د وروستیو معلوماتو له مخې د دغه پیښې د مړو شوو شمیره 1100 ته رسیدلې ده او تر 150 زیات کسان پکې ټپیان شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله الوخیل ناورو.
نن سهار د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابوري د تلیفون پر لیکه د یاد پیښې په اړه مشال راډیو ته وویل چې چاودنه د خیرکوټ ولسوالۍ سیګانۍ کلي ته نږدې د والیبال په یو کلیوالي لوبغالي کې هغه مهال وشوه چې لوبه پای ته ورسېده. د هغه په وینا چاودېدونکي توکي په یو ولاړ موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي ول. نعمت الله بابوري زیاتوي په پیل کې د مړو شمېر 11 تنه وو او تر دېرشو ډېر ټپیان شوي ول چې د 1400 ټپیانو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ و. خو تېره شپه یو شمېر نورو ټپیانو هم د سختو ټپونو له کبله صبر کړي او د مړو شمېر 1100 تنو ته رسیدلی دی. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال وړاندې ویل چې په خیرکوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو پلې لوا موجوده ده، نو د ملي اردو سرتیري د پیښې ځای ته پر وخت ورسېدل او د پیښې مړي او ټپیانې لوا ته ولېږدول چې وروسته د دوی لخوا برسېرن ټپیان د شرنې ولایتي روغتون ته او شدید ټپیان د ملي اردو په چورلکو کې پلازمېنې کابل ته ولېږدول شول. همدارنګه په خیرکوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو د پلې لوا د عامه اړیکو مسؤل جګړن محمد شریف مشال راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون ماښام رامنځته شوه چې په ډېرې چټکۍ د ملي اردو منصوبین د پیښې ځای ته ورسېدل. ده وویل د پیښې په ځای کې 10 تنه ځای پر ځای وژل شوي وو او تر 150 تنو پورې ټپیان وو چې دوی شدید ټپیان د پوځي چورلکو په واسطه په اول کې په ګردیز کې د تندر قول اردو تاسیساتو ته او وروسته په کابل کې د شهید محمد داود خان پوځي روغتون ته د درملنې لپاره لېږدولي دي. د دې پیښې په اړه تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. د یادونې وړ ده چې تېر کال هم خیرکوټ سیګانه سیمې ته نږدې په یحیاخیل ولسوالۍ کې د والیبال د سیالۍ پر مهال ځانمرګی برید شوی و چې له امله یې خواوشا 1400 تنه مړه او تر 90 پورې ټپیان شوي ول.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي اداره وایي د پولیو د کامیاب کمپاین له وجې دوی کوشش کوي چې دغه وایرس له منځه یوسي او د روان کال تر پای پورې دغه د پاکستان نه ختم کړي. د پولیو زیاتره کیسونه د پښتنو په سیمو کې چې پکې وزیرستان او خیبر ایجنسی راځي مخې ته راغلي دي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې مشر ډاکټر اکرم مشال ریډو ته وویل چې دې لړ کې یو میاشتنی کمپین شوی دی او راتلونکي اتو میاشتې کې به دوی خپل هدف پوره کړي.
زمونږ دا دوه درې ایجنسیانې لکه نورث ساوت وزیرستان دی کې تېرو درېو کالو داسې د پولیو کمپین نو شوي چې کله هلته آپریشن شروع شو خلک ټول راغلل نو هغې ځان ته راغه وایرس چې دی زمونږ دې نورو علاقو ته راوړو هغې د لاسه ټول ملک کې هغه تېر شو پاکستان
کی خیبر ایجنسی شمالی وزیرستان د قبایلی سیمو په شمول د پاکستان هوا سیمې چرته چې به د خراب امنیت له وجې پولیو کمپین نه کېده یا ماشومانو ته به څاڅکي نه ورکېدل نو زیاتره پولیو وارس په د هغه ځای نه یا د ګاونډي هیواد افغانستان نه دېخوا راتلل. خو ولې د دوی په وینا تېرې سو مودې راسې په قبایلي سیمو کې د عملیاتو له وجې د خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان بې کوره شوي ټولو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شوي دي او دې نه علاوه د خیبر پښتونخوا په شمول په ټول ملک کې د ښه معیار د پولیو ضد کمپین له وجې د تېر کال په نسبت د پولیو کې سنو کې هم 50% کمی راغلی دی.
تر مئی 2016 پورې دا زموږ ټارګټ چې موږ نه کمپین کوو او ان شاء الله دا زموږ کوشش دی چې مئی 2016 پورې موږ د پولیو سرکولیشن په خپل ملکی مات نو کوشش روان دی. دا نه کمپینر یو په څو شو اته پاتې موږ به دا په هر میاشت کې یو کمپین کوو او زموږ فوکس دی چې صرف دا کمرش خودي چې موږ به ټول ماشومان خو شاکن ممونه بار بار پاتې کیږي هغه ماشومان ترې کول دي.
د پامول دا چې د صحت نړیوال ادارې WHO یو تازه رپورت تر مخه نایجیریا به ډېر ژر د پولیو وایرس نه پاک ملک وګرځوي او د دوی د رپورټ تر مخه اوس یوازې پاکستان او افغانستان په نړۍ کې داسې هیوادونه دي چېرته چې د پولیو وایرس او ردې ناروغه موجود دی. دا رپورټ کې دا ویل شوي دي چې 2014 پورې به نایجیریا ته د پولیو نه پاک ملک سند ورکړی شي ځکه چې د دوی په وینا 2014 راسې په دغه هیواد کې د پولیو یو کیس هم مخې ته نه دی راغلی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د خیبر ایجنسی خلک شکایت کوي چې د ایجنسی په مرکزی روغتون کې د اسانتیاو د نشټوالي د لاسه سم علاج نکېږي. دوی دا هم وایي چې د ډاکټرانو کمی دی پوره کړل شي او د ناروغ خلکو له دی پکې د ویړیا دوایانو ورکولو بندوبست وکړل شي او نوې مشینري دي هم ورته راوړل شي. په دې اړه نور تفصیل د خیبر ایجنسی نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ایجنسی خلک وایي چې په لواړګي کې د دوی په ایجنسی هیډکوارټر یا مرکزی روغتون کې اسانتیاوې نشته او دوی د یو لړ مشکلاتو سره مخ کړي دي او د خلکو پکې په سمه توګه علاج نه کیږي. په دې حکله د خیبر سیمې اوسیدونکي شاکر پردی مشال ریډیو ته وایي
هیډکوارټر کې دا مشکلات دي چې نه ډاکټران په ټیم باندې ډیپټي کی، نه پکې ایکس رې مشین صحیح دی، هغه خراب دی. په کور دی چې په هسپتال تال کې ډاکټران زیات شي، لکه څنګه سہولت چې په پېښور هسپتالو کې په کار دی چې مونږ بایلو ته هم داسې سہولت ملو شي.
او د یاد سیمې یو مشر اشرف پردی هم د دغه مرکزی روغتون د اوسني حالت په اړه وایي
او بالکل غټ غټ پنډونه ورته رسی خو اسپتال کې هیڅ پته نه لګیږي. ایمرجنسی کې هیڅ سہولت نشته. کله هم چې کوم غټ کس رسی د اسپتال چیک نه پاره نو هر قسم دوایی په ایمرجنسی کې موجود ای او چې لاړ شي بالکل ایمرجنسی په نامه ایمرجنسی پاک هیڅ نه وي.
او د خیبر سیمې یو بل تن علی خان وای چې په دې روغتون کې ټول علاج په خپل خرچه وکړ او سرکاري مرسته ورسره نه ده شوې.
ما را پخماته شو په سرکاری ټیم په سرکاری واټ یو لک 9000 روپۍ زما نه په ډیپریشن باندې لاړې. ما ټول علاج پخپل او کا سرکاری یو گولای زما ته نه زمیلا شوی
د خیبر جن سیپ مرکزی روختون کی د سانتیاو د نشټوالی په حق لمشکله د خیبر جن سی د صحت محکمه مشر افسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیاز سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې مونږ به د دغه روختون کتنه وکړو او چې څه کمی وي پکې هغه به پوره کړو. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د ماسپخین درې نیمې بجې کیدونکو دی لن خبرونه زموږ د همکارې انیسا اجمل ناورو. د نړۍ د مختلفو هیوادونو مشران د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په ویایمه غونډه کې د برخه اخیستو لپاره راغونډیږي. د نړۍ یو سل شپېته مشران په داسې حال کې په دغه کلنۍ غونډه کې برخه اخلي چې د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال بان کی مون په خبره د بحرانونو په وړاندې د امیدونو وخت دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون سره یې د کشمیر د مسئلې د هوارولو په موضوع خبرې کړې دي. تېره ورځ په نیویارک کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون او د امریکا د بحرانونو چارو وزیر جان کیری سره ملاقاتونه وکړ. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر وایي چې تېره اونۍ په مینا کې د ټین ماټر په نتیجه کې د مړو شوو پاکستاني حاجیانو شمېر شپږ دېرشو ته رسېدلی دی. د مشال ریډیو خبریاله وایي د مذهبي چارو وزیر سردار محمد یوسف د پاکستان سرکاري ټلویزیون سره په خبرو کې نن وویل چې په دغه پیښه کې 15 کسان زخمیان شوي دي او شاوخوا 15 لا درکه دي. د افغانستان په کندز کې د حکومتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته روانه ده. د ځایي پولیسو په وینا شل وسلوال طالبان یې وژلي دي. په کندز ښار کې د مشال ریډیو د خبریال په وینا جګړه نن د شپې شاوخوا 3 بجې هغه وخت پیل شوه چې ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو په کندز ښار برید وکړ. په پکتیکا ولایت کې پرون ماښام د والیبال د لوبې پر مهال په یو چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمېره 12 ته رسېدلې ده. د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابري نن مشال ریډیو ته ویلي چې د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د چاودنې سبانی 13 نور کسان زخمیان کړي هم دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي هیواد یې د مهال ایسته پلان لري چې په شام کې جنګي سرتیري سفر طی کړي. البته د شام حکومت سره به خپل ملاتړ جاري وساتي. او د فرانس چارواکو ویلي دي چې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد هوایي حملې پیل کړي دي. د فرانس ولسمشر فرانسا اولاند د ملګرو ملتونو جنرال سمیت په وینا کې ویل شپږو جنګي جټ الوتکو په شام کې د دغې ډلې د روزنې پر یو کیمپ بمباري وکړه او ویجاړه کړې ده. لړ خبرونه مو زموږ د همکارې انیسا اجمل ناوریده. اوس هم راځو د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه راویه اکرم خان بیانوي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په مینا کې شیطانان ویشتلو په وخت د حاجیانو د مرګ جوبلې پیښه ډیره د افسوس وړ ده. ادارې په وینا امید دی چې په یو دوه ورځو کې به لادرکه شوي حاجیانو سره رابطه هم وشي. ادارې لیکي له دې پیښې نه مخکې د کرین د غورځېدو پیښه هم شوې وه. دې پرله پسې پیښو نه د سعودي حکومت له اړخه د حج لپاره اوچت کړي شوي د انتظاماتو په اړه ځینې سوالات هم راوچتېږي. ادارې وایي یو اهم سوال دا چې حج لپاره تعمیراتي کار ودرول شوی و نو بیا دغه کرین موجودګۍ سوال نه پیدا کېدو. دا کرین د حاجیانو د تګ نه مخکې بل ځای وړل په کار وو. ادارې په وینا که دا احتیاط د کمپنۍ له اړخه نه و شوي نو سعودي حکومت له د دې خبرې خیال ساتل په کار وو. ادارې په وینا بل دا چې د مینا د پیښې په اړه ویلې کېږي چې حاجیان یو ترانسپورټ کمپنۍ په غلط ځای کوز کړي وو. که داسې شوي دي نو دا بد انتظامي ده. ادارې زیاتوي د دې دواړو پیښو رپورټ مخې ته لا نه دی راغلی خو د کرین د پیښې ذمهواري په تعمیراتي کمپنۍ اچول شوې ده. خو د دې تر څنګ دا خبره هم مخې ته راتلل په کار ده چې تعمیراتي کار نګرانۍ لپاره سرکاري چارواکو ولې په وخت کاروایي ونه کړه. ادارې په وینا د پیښو حقیقت به د رپورټونو راتلو سره معلومیږي خو په دې کې د سعودي عرب د چارواکو غفلت سنه سحده پورې شامل دی. ادارې اخیره کلي کې سعودي چارواکو مړه شوو او جوبل شوو لپاره د امداد اعلان کړی دی خو سعودي حکومت له په دې غفلت اسلامي نړۍ د مړه شوو وارثانو او جوبل شوو نه معافي غوښتل پکار ده ځکه چې د ډیرو کورنو د اختر خوشحالیانې په غم او ویر کې بدلې شوي دي.
جنگ رسپان خپل دیرې کې لیکي پولیو د ماشومان ډېره خطرناک ناروغي ده او که په وخت د دې مخنیوي ساس کې ماشومان ته ورنه کړی شي نو ماشومان د ټول عمر لپاره معذوري سره مخ کېدی شي. ادارې وایي دا وخت افغانستان او پاکستان نه علاوه ټوله نړۍ د پولیو د رنس نه پولیو فری ګرځول شوې ده. ادارې زیاتوي د پاکستان په ځینو علاقو کې د پولیو د مخنیوي مهم خلاف مشکلات دي او دا مشکلات تر دې حده پورې دي چې په زنانو حملې هم شوې دي. ادارې په وینا اگر چې دا صحیح ده چې پاکستان د پولیو مخنیوي لپاره هر ممکنه اقدام اوچتوي خو سوال دا دی چې د نایجیریا غوندې ملک نه دا مرض ختمېدی شي نو بیا د پاکستان نه ولې نشي ختمېدی. ادارې اخیر کې لیکي باید چې حکومت په دې اړه یو جامع پالیسي جوړه کړي او اولس ته شعور ورکولو لپاره د علما کرام او سیول سوسایټۍ نه خدمات ترلاسه کړی شي او قبایلي اولس په دې خبره قایل کړي چې خپل بچو ته دې د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړي چې مستقبل یې محفوظ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. نیویارک ټایمز لیکي چې تیره اونۍ ملالا یوسفزی ځکه نیویارک ښار ته تللې وه چې په خپل ژوند جوړ د یو فلم پرانیسته وکړي. بلخوا اکسس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتي چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي چې ډېر زر به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې یو ځل بیا پیل شي. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې د مجید بابر ناورو.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې دا تیره اونۍ نوبل انعام یافته او د تعلیم مبارزه ملالا یوسفزی نیویارک ښار ته په دې موخه راغلې وه چې د هغې په ژوند جوړ شوی فلم هغه زما نوم ملالا کې خود د پرانیستې په مراسمو کې برخه واخلي. د ورځپاڼې په خبره د دې فلم خپرېدو نه پس ملالا هیله منده ده چې په نړۍ کې به ټولو ماشومانو ته تر 12 کالو پورې د تعلیم ورکولو په لړ کې پوهاوی زیات شي. په دغه فلم کې د ملالې د ژوند ټوله کیسه ډېر په مفصل انداز کې شوې ده چې څنګه هغې د پاکستان په سوات کې ژوند تیرولو، څنګه هغې د تعلیم په لړ کې ټولنیز فعالیت پیل کړو، څنګه بیا د 15 کالو په عمر کې د طالبانو لخوا وویشتل شوه او بیا څنګه په ټوله نړۍ کې خلکو د هغې لپاره دعاګانې کولې. د ورځپاڼې په خبره که څه هم ملالا د طالبانو لخوا د شوي برید ناروغه شوې خو اوس یې هم د مخ ګسړخ کې ساه نشته. د ورځپاڼې په خبره په دې فلم کې د ملالې د ژوند هغه اړخونه هم ښودل شوي دي چې نړۍ ترې نه ده خبر، لکه د هغې کوم لوبغاړی او نړیوال شخصیتونه خوښ دي او په کور دننه د خپلو کشرانو ورونو سره څنګه سلوک کوي. د فلم په یو برخه کې ښودل شوي چې د ناشتې په میز هغه په خپل کشر ورور څنګه سکونډارې لګوي او بیا د هغې ورور وایي چې ټوله نړۍ کې ملالا د یو پرمنا شخصیت په توګه منل شوې خو په کور کې هغه ډېره تشدد پسنده ده او یکدم بیا ملالا د خپل ورور خبره قطع کوي او په چغه وایي چې نه، زه تشدد نه خوښوم. بلخوا اکسپرس ټریبیون لیکي چې تېره ورځ په نیویارک کې د یو غونډې پر مهال د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتي چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي دي که افغان حکومت غواړي نو پاکستان چمتو دی چې د طالبانو سره د دوی د امن په خبرو اترو کې مرسته وکړي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د کلنۍ غونډې په ترڅ کې جوړې شوې یوې اعلی سطحي غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي عزیز زیاته کړه چې د افغانستان امن او ثبات د پاکستان د امنیت لپاره ډېر مهم دی او د امن خبرو اترو لپاره په طالبانو که پاکستان خپل اثر کاروي نو باید دا په بله معنا وانغیستل شي. په دغه غونډه کې سرتاج عزیز افغان ولس سره د پاکستان د ورورولۍ خبره یو وار بیا تکرار کړه او زیاته یې کړه چې هغه هیله من دی چې ډېر در به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې یو ځل بیا پیل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
له شمالي وزیرستانه بې کوره شوي خلک د پولیټیکل انتظامیې نه ګیلمن دي او وایي چې انتظامیه د دوی نه د پیسو اخیستلو لپاره نوې نوې بهانې لټوي. بې کوره شوي خلک وایي انتظامیه اوس په دوی هغه ګاډي رجسټر کول غواړي کوم چې له مخکې نه رجسټر شوي دي. له سیمې نه د دغه کډوالو په مسلو د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر تفصیلي رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان بے کورا شوی کډوال شکایت کوي چې پولیټیکل انتظامیه اوس ورنا په نورو هیلو بهانو پیسې اخلي او دوی لای امر کړي چې د 15 اکتوبر پورې ټول خپل هغه بغیر کسٹم گاڑی د پولیټیکل انتظامیه سره رجسٹر کړي، کم چې د اول نه د خیبر پختونخوا بنو پولیسو رجسٹر کړي او امنیتي ځواکونو هم د راوتلو پر مهال پرچې ورکړي. ملک ګل سالی جان وایي دوی مزید لوټل نشي برداشت کولی.
اخیر کار دی خال کی نہ میرا غوری تھا جو دعوی ہے کہ آلریڈی داخل کر رجسٹر دا سچے ڈیر نہ ڈیر دلو پڑے ویر تھا دے پولیس کو کہتا یورے کارڈ دا یہ تھا اچھتو وزیرستان تا دی لوچی وزیرستان تے داسا یو کا نن موجود دا خال کے پاس جتائی تکلیف کر کول مون کے زمین تو دا اپیل دا تے کول میرا دی دا مطلب دا ہے پولیس کو کہنا دا پلے گا اوخلی مزید دے خال کے چڑل حقیقت سے گناہ دا گناہ مزید دے میرا نہیں پخپلا کلارا بندے پریس دی پلے ویر تے دا پریس دی
حضرت تلاوی دلتا راغلی گاڑی دا اول نہ رجسٹرڈ شوی او نن ی بیا پ پیسو انتظامیہ ول رجسٹرڈ کوی
مشاری دی بسوی یا مج شوی گنا دا د خجمی رو اصل دا پاو جا رجسٹر کڑی دی او دلتا د کی پکے گورنمنٹ یا رجسٹر کڑی دی گنا او مخش یو پولیٹیکل اندر خدا نن پولیٹیکل دا سیور دیش جڑ غلا دا دیگه دا مسئلہ بیا جوړ کڑی دی خو پلایا نہ مهاجرات تا د امیر در بدرای تا نہ کسی دای امیر نہ 15,900 10,000 روپے پر پر گاڑی او پلی
ملک عبدالمامات خان وای کا ضرورت وی نو بے شک بای رجسٹر کڑی او پولیٹیکل انتظامیہ تا با ٹول لوازمات پورا کڑی خود کڑوالو نا نور پیسے پس غواڑی پدے اڑا مو چکلا دا پولیٹیکل انتظامیہ سرا رابطہ اکڑا نو دا انتظامیہ چارواکو وویل وزیرستان کے موجود بغیر کسٹم گاڑی دوی دا ریکارڈ لاندے راولی چه بیای خلق دا ضرورت لپارا بنو تا هم بوت لیشی او بنو که رجیسترڈ گارڈو هم دا پولیٹیکل انتظامیه سرا رجیسترشن ضروری ده چه کلا دوی واپس رازی نو دا انتظامیه سرا با پریکارڈ که موجود وی خدا گارڈو پا سر پیسو پا اڑای سا نو وایل. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
تاسو مشال ریڈیو تغاگیو ریدون کو از هم رازوی به مدبواتی کتنی تا د ډان ورځپاڼې په یوه اداریه کې راغلی چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په 70مې عمومي غونډه کې ګډون کوي. په عامه توګه داسې فکر کېده چې نوموړی به د دې سفر په وخت خپل هندي سیال نریندر مودي سره هم ملاقات وکړي، خو داسې ښکاري چې دا به اوس امکان ونه لري. نور تفصیل زموږ د همکار منور شان اورو.
د ډان ورځپاڼې په دې اداریه کې ویل شوی چې که څه هم د نواز شریف او نریندر مودي ملاقات کېدل ممکن نه ښکاري، خو تمه ده چې میاں نواز شریف به د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې هڅه کوي چې د نړۍ پام د هند سره په کرخه یا لاین آف کنټرول د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ اړخته راوګرځوي. د ورځپاڼې په وینا د ترهګرۍ خلاف د امریکا او هند د ګډې مبارزې فیصله او دا راز په اول وار د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکي مذاکرات څرګندوي چې پاکستان لپاره په دې حالاتو کې د هند خلاف خپل موقف په نړیوالو منل څومره مشکل دي. په خاص توګه امریکا او هند دواړه د پاکستان نه د ممبئی ترهګر بریدونو کې د تورنو کسانو خلاف د کاروایی غوښتنه کوي او د کشمیر ذکر هم صرف تر دې حده کوي چې هلته وسلوال بریدونه سیوا شوي دي. ورځپاڼه لیکي د نواز شریف نه خپل ولس او پوز تمه لري چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به د کشمیر مسله په مؤثره توګه وړاندې کوي، خو په موجوده حالاتو کې دغه ډیره ګرانه ښکاري ځکه چې دې مسله کې د هند خلاف نړیوال حمایت ترلاسه کول یو مشکل عمل دی او تر دې دمه یې نواز شریف د ترسره کولو لپاره خپله پالیسي هم په ډاګه کړې نه ده. بیا نوموړی د هند سره د مذاکراتو سلسله هم جاری ساتل غواړي، نو ځکه د هغه لپاره د دغه هیواد خلاف سخت موقف اختیارول یو بل مشکل دی. ورځپاڼه د پاکستان د خارجه چارو د سیکرټري اعزاز چودري په حواله لیکي چې هیواد به یې سیمه ییز امن کې خپل کردار نړۍ ته وړاندې کوي او دا راز به د هند سره لاین آف کنټرول او ورکینګ باونډری باندې د کړکیچ اړخته د نړیوالو پام راګرځوي، خو د ورځپاڼې په وینا داسې ښکاري چې دا موضوعات به د هند او پاکستان ترمنځ تعلقاتو ښه کولو کې کوم لوی کردار ترسره نه کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو وړاندې مو زموږ د همکار منور شان دغه مطبوعاتي کتنه اوریدله. اوس هم راځو 19 پروګرام د سولې پر لور ته. د مشال ریډیو د دې اونۍ په خپرونه کې د تشدد په مخنیوي کې د هنر او انځورګرۍ د رول په اړه خبرې کوو. دا خپرونه ستاسو لپاره زموږ همکار بشیر غواخ جوړوي.
د سولې پر لور
زه بشیر غواخیم او نن د سولې پر لور خبرونه کې پردې غږیږو چې د انځورونو جوړول یا پینټینګز او د تصویرونو اخیستل یا فوټوګرافي څرنګه خلک له تشدد منی کوي. آیا د پښتنو په ټولنه کې د سولې په رواجولو او د خلکو ترمنځ په زغم زیاتولو کې مثبت کردار ترسره کولی شي؟ د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو د خپلو هنرونو پوهان وایي چې رسم یا انځور جوړول د اظهار یو ښه لاره او خلکو ته د پیغام رسولو بهترینه وسیله ده. ځینې ښځینه انځورګري د خپل هنر له لارې هغه څه وایي چې د پښتنو په ټولنه کې ورته ویل ممکنه نه وي. ځینې نورې بیا د خلکو ترمنځ د خبرو اترو د زیاتولو او له دې لارې د برداشت یا زغم ډیرولو لپاره کاروي. جمال شاه پښتون اداکار، هنرمند، انځورګر او مجسمه جوړونکی دی چې په ګڼو ډرامو کې د کار کولو ترڅنګ په لسګونو پینټینګز یا په برشونو د انځورونو جوړول کړی دی. هغه د هنرکدی کالج بنیاد ایښودونکی هم دی. نوموړي د سولې پر لور خپرونې ته وویل چې له فلم، سندرې او ډرامې بیا تر انځورګرۍ پورې هر هنر د تشدد خلاف ګام دی.
هنر بنیادی مقصد مکالمه وی، کاغه ادب وی، کاغه فلم وی، کاغه موسیقی وی، کاغه لیک وی، کاغه گدا وی، کاغه پولیٹکس وی، کاغه فلسفی وی، ده کم کار مقصد چی مکالمه قائم اول وی، ده اغا زارد ریزلت چی پا معاشری کی اکثر اداوی چی خلق یو بل ترانجدی سی، او ده تشدد پزاید یو بل خبر او آوری، استعماری طاقتون سی دی، ایکسپلوجیٹیو سکم فورسز دی کاغه پدا وطن کی دی قبول کی دی داغو مقصد دا اس خلق د خلقو نه لیدې کی او پزلو کې یو ویر پیدا کی، شک پیدا کی، جلسی پیدا کی، د کوم وجه سی دا خلق سی دی انسیکیور سی دی، خپل خپل پزای هر سړی سی دی کاغه یو گروپ دی کاغه انډیویژوال دی دا انسیکیور سی، هغه انسیکیورټی دی مجبور کی او د سی دغه ته سی دی زانون په یو ډول مطلب زیات نه زیات محفوظ جوړول مطلب غواړي، کوشش دا وي او داغه په دا کوششونو کې دی دا خبره یې رکې چې بل ته څه تاوان رسیږي. نو تشدد سي دی هغه دغه یو دغه جذبې یو اظهار دی، مطلب ویره ده بنیادی طور. نو ډایلاګ سي دی هغه ویره ختموي، مطلب زه او ته چې د یو بل سره خبره وکړو نو زیاده د پیژندلګلۍ به زیاته سي، ما که څه ویره د تا نه وي هغه ویره به ختم سي. زما دا خیال دی چې هنري څه څانګې چې دي هغه دغه د ټولو بنیادی مقصد دا دی چې خلک یو بل ته نږدې راغلي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. ډیر انځورګران د مشهورو خلکو انځورونه جوړوي او له دې لارې نوم پیدا کوي، خو افغان انځورګر حمدالله ارباب یو بیل نوښت کړی دی. هغه د خپلو روزمره انځورونو ترڅنګ د لږو پیژندل شوو هغو خلکو انځورونه جوړ کړي چې د ټولنې لپاره یو څه خدمت کړی وي. دا هغه په خبره غواړي په دې کار سره خلکو ته وښيي چې هر ښه کار باید وستایل شي. ارباب وای هنرمند د انځور لاره ناممکنه خبرې کولای شي.
هنر په حقیقت کې د اظهار کولو یا د انسان د احساساتو د بیانولو یو ذریعہ ده. ځینې وختونه که موږ روزمره ژوند کې چې کومې خبرې کوو هغه هنري خبرې نه دي، خو کله که دې ته موږ د هنر رنګ ورکوو، مثلا په منبر باندې عالم کینی هغه یو خبره کوي، نو د خبرې وزن زیاتول هغه انداز هغه هنر دی چې څنګه د خلکو زړونو ته خبره کوسیږي. همدغه سې د انځورګر، همدغه سې د یو سندرغاړي هغه هنریت دی چې دا خبره او هغه پیغام خلکو ته رسوي. دغه صداقت او دا خبرې چې دي دا د هغه کس پورې تړلې خبره ده چې آیا هغه د ټولنې یا د خلکو یا د کوم غرض لپاره چې کار کوي هغې ته مخلص دی او که نه دی. خلک د خپلو هنرونو په برخه کې بلد شوي دي، هغې په دې پوهېدلي دي چې د هنر د انځورګرۍ د لارې ولس ته د ولس د فکر د رغولو، د تشدد، د فساد او په نورو برخو کې یو پیغام رسېدلی شي او ډېر په پوره نه شکل کې، ځکه نه والته کول شته پکې، نو څه بل څه شته، رنګونه دي، پیغام دی او خلکې ګوري او خپل پیغام ورته رسېږي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، ډېرې انزورګران په خارونو کې د نندارتونونو په کولو او ټولنیزو مطبوعاتو لارې خپل انزورونه خلکو ته رسوي. دا کار د انټرنیټ په مرسته د ویب سایټونو او ویډیوز په مټ هم کیږي. کله وی خو انزورګری سړو انزورګرانو ته د قوت ورکړي چې خپل پیغام په کم وخت کې ډیرو خلکو ته ورسوي، نو بل خواته د خزینه انزورګرانو لپاره د هغو خبرو د رسولو خ وسیله ده چې دوی په ټولنه کې د کلتوري محدودیتونو لوجې نشي کوله. د افغانستان د کندهار ملینا سلیمان پینټینګ زیاده برښونو په مرسته د انزورونو جوړول هم کوي او د دیوالونو د رسامۍ یا گرافیټی هنر هم ترسره کوي. هغه وایي انزورګری په سولې زتوګه احتجاج او خپل حق غوښتل دي.
نو نسل دی چې دا ویني چې دا بیا عدالتي د حقوق نه مراد کیږي او دی نیوز اند نیوز ځوانان ته دونه پاملرنه نه کیږي. دا یوازینی مسله دا ده چې مثلا ډیری دی یا توپک را واخلي جنگ شو کې، یا مثلا بعض مواد مخدرات دی و را واخلي و په دې شان باندې ځانخته کې. لیکن زما د نظره خپل دا هنر دا خپل یو غټه جګړه ده، خپل دا حق دفاع. مثلا هنر څه ته ډېر ژر کولای سي چې مثلا ته خپل حالات بیان کړي، دا نه چې یوازې ته خپل احساس بیانوي بلکې نور ځوانان هم د دې دا احساس ورته پاروي، راکښنوي او هغوی هم د خپل حق ته دروي چې یعنې خپل حق وغواړي او د دې جګړې نه لاس ایسته کړي. او یوازینی زما کوم نظر دا دی چې غصه هر مثلا هر انسان یو غصه په ځان کې لري، بیا خصوصا د افغانستان ځوانان دي. مثلا موږ دا حالت چې وینه دا یو غصه موږ په بدن کې زموږ په ځان کې پیدا کیږي او موږ باید دا په یو نه یو طریقې وباسو. او هنر یوازینی ډېر ښه لار ده چې ته د خپل غصه د درد ته وباسې او نور خلک هم دې ته تشویق کړي.
ملینا سلیمان زتی هغه خلک چې غواړي په ټولنه کې په زینو مسایلو سترګې پټې کی، دا غوی د رابې درول لپاره پر دیوال د انزورونو د جوړولو هنر زکه خده چې دغه سي خلک ترزان نشي پټوله.
یو دا دي چې حالت ته ګوره او بل ځای ته ګوره. مثلا د سړک باندې چې کار کوي گرافیټی دا داسې دي چې ډېر واضح او عام دی. د څه ضرورت نشته چې څوک زمانه مشکاته راشي کړه نه سي، که څوک غواړي کنه غواړي باید یې وویني، ځکه چې پر دیوال دی سترګې پر لګېږي. او ډېری موضوعات هم غوښتل چې زه پر دیوال وکړم، ځکه چې هغه کسان چې نه غواړي چې دا موضوعات په باره کې خبرې وکړي وویني، اما دې د موضوعات پټېدلی نه شي. مثلا حقوق د بشر دی، یا مثلا د ښځو حقوق لپاره دی، یا مثلا ډېری هغه رشوت او خیانت دی، او مثلا ډېری هغه موضوعات چې باید خلک دې په باره کې بحث وکړي او یو نتیجه ته ورسیږي او خپل کې. نو ځکه دا ما فکر کول چې او فکر کوم چې دا پر سړک باندې پر گرافیټی کار کول ډېر ښه لار ده. او بس مثلا ډېرې کارونه بیا مثلا په نمایشګر کې دي، هغه بیا هغه کسان چې مینه لري د هنر سره او دی غواړي چې راسي وویني.
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو پر خپل ویب سایټ د ځینو هغو مشهورو نړیوالو سندرغاړو، اداکارانو او انځورګرانو نوملړ یا لیست خپور کړی دی چې د دوی پوینا په نړۍ کې د خپل کار له لارې د خلکو منځ کې مکالمه زیاتوي او کوشش کوي چې د بیلابیلو انسانانو ترمنځ د همغږۍ غټ ټکی پیدا کړي. د جلال آباد یو انځورګر عبدالرب حبیبیار هم دغه شان مقصد لري. هغه له جلال آباد آسټریا یا اتریش ته په یو درې میاشتنی پروګرام کې ورغلی دی او وایي غواړي د خپلې فوټوګرافۍ یا تصویر اخیستو له لارې په خلکو کې د افغانستان په اړه د مثبتو خبرو او بحثونو زیاتولو لپاره کار وکړي.
زه کوشش کوم چې هغه سیری هغه سیزن اوخیم خلکو ته چې هغه مثبت اړخ لري یا د افغانستان یا زمونږ خلکو مثبت اړخ دنیا والو ته وخی تر څو مونږ د دنیا والو ته وخی او نړۍ والو ته چې مونږ سولیز خلک یو مونږ امن غواړو. د ذهني سکون لپاره دا یو ډیر غټ رول لوبوي په دې کې مونږ خلکو ته خیو چې دغه دومره حالات خراب نه دي. مونږ سره دې چې دلته جګړې دي هر سره روان دي، مونږ بیا هم دغه هنر تم کار کوو، ادب تم کار کوو، هر څوک خپل په هغې فیلډ کې لګیا دی، خپل کوشش کوي او زیار وباسي او دا طبعا دا مثبت ډیر مثبت رول لري دي هر چا د وګړو عام وګړو په ذهن باندې چې یو څوک لګیا دی هغې په خپل هنر کې د خپل د هنر لارې سولې ته خدمت کوي او په ټوله کې دا نړیوالو ته د افغانستان هغه ښه تصویر ښودل دي چې د خلکو په ذهنونو کې یو ډېر بد انځور جوړ شوی نن سبا د افغانانو په اړه. نو لږ تر لږه دغه انځور هم که موږ راروغ کړو په دې باندې کار وکړو دا هم لږ کار.
تاسې له مشال ریډیو د سولې پر دور خبرونه اورئ. پخوا به پښتنو کې انځورګری ښه نه بلل کېدله. خلکو به انځورګر ته له دې عمله بد وایي چې په وینا یې کار کومه اقتصادي فایده نه لري، خو اوس انځورګران او په ټوله کې هنرمندان ښې پیسې او ښه نوم پیدا کوي. حمدالله ارباب وایي چې له دغې وجې او د تعلیم د کچې لوړېدو له کبله د خلکو فکر هم بدل شوی دی. هغه زیاتوي خلک له جګړو ستړي دي، نو ځکه هنر د سولیزې وسیلې په توګه د خلکو ترمنځ د تعمیري بحثونو لپاره یو ښه چوکاټ او وسیله ده.
راتلونکي یې ښه په دې ده چې دا داسې یو ذریعه ده چې په دې کې تشدد ته هېڅ لاره نه برابرېږي. یعنې دا د یو کس د فکر د هغه د رنګونو او په یو ځان ته ځي کې ناست یو کار کول دي. نو دلته داسې څه نشته چې دلته ټوپک د تمانچه د چاقو دی او د پښتنو په اصطلاح لرګي دی اخله او جنګ جګړه ده. نه، یو کس فکر کوي د ټولنې په هکله د حالاتو باره کې هغه خپل یو برداشت لري، هغه راځي یو چېرته کښېني او د هنر د لارې د رنګ د لارې هغه د ټولنې مخې ته ږدي او هغه پیغام خلکو ته ورکوي. بې فایده دا ده چې د یو انځور د لارې نه سلهاو خلکو ته مثلا پیغام رسېږي. نو ډېره فایده به ولري. البته پښتانه زما همېش تاکید دی چې پښتانه باید خپل اولادونه دې برخې ته وهڅوي تر څو د زده کړې کافي استعداد شته دی په پښتانه کې په دې برخه کې.
هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ اوریدونکو، زه بشیر ګواښ در سره مخه ښه کوم. آباد او خوشحاله اوسئ.
گھر گھرو د شور ندی خبر بسرو لمبور گھر گھرو د شور ندی خبر دا سوچ جنگ وڑی د جنگل زور ندی خبر بسرو لمبور گھر گھرو شورن دی خبر سو لمبو
سی لاد گدر گرو رکھی یاد وی زما بچی لاد گدر گرو رکھی یاد وی کوئی پگدر لگے دلی اور دی خبر سوچ چی جنگ واڑی دے جنگل زور دی خبر سولم بو دگر کرو شور دی خبر سولم بو کور دورا نو پرمان لی ونی سماد کور دورا نو پرمان لی ونی خپل لرمان دورانی دلکی کورن دی خبر دا سوچ چی جنگ واڑی